امیر خبریدو په هرات ولایت او لوګر ولایت په هرات او لوګر ولایتونو کې د خلکو د وژل کېدو په کابل کې د ایټالوي تښتول شوې مېرمنې کلیمنتینا د خوشې کېدو لپاره د عیسویانو د مشر د غوښتنې او په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ورځې د لمانځلو په هکله راپورونه واورئ. خو تر هر څه وړاندې فرح هیواد ته ور کوم چې د نړۍ له وروستیو پیښو نه مو خبر کړي او د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په خپل کې د خبرونو غټ کې د ایتالیانو ستر مذهبي مشر بندیت شپاړسم په افغانستان کې د ایتالوي میرمنې د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د ولسي جرګې د ټولټاکنو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیست خپور شوی دی. افغان پوځونه وایي چې یو طالب جګپوړې قومندان یې نیولې دی او د صدام حسین محاکمه به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل شي. د خبرونو تفصیل د ایسویانو سر مذهبي مشر پاپ بندیکس پاړسم په افغانستان کې د برمته شوي ایټالوي میرمنې د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. مذهبي مشر نن د سنت پیټر په غولي کې خلکو ته د وینا په ترڅ کې د کانتوني د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. کانتوني چې په کابل کې یې د نړیوالې پاملرنې د موسسې لپاره کار کاوه د سور د میاشتې په شپاړسمه نېټه د کابل په مرکز کې د وسلوالو کسانو لخوا په یرغمل ونیول سوه. نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله وویل حکومت د کانتوني د خوندي خوشې کېدو لپاره نهایي هڅې کوي. ایټالوي مطبوعاتو راپورونه ورکړي چې افغان حکومتي او ایټالوي مذاکره کوونکي به کانتوني خوشې کړي، خو د کانتوني له برمته نیونکو سره خبرې قطع شوي دي. باور کېږي چې د کانتوني برمته نیونکي د غلو یوه ډله ده. د افغانستان د تیرو جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندیدان د هغو 2800 کسانو په جمله کې دي چې خپل ځانونه یې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کاندید کړي دي. دوی هیله مندي چې په ټول ټاکنو کې به بریالي شي. د یکشنبه په ورځ افغان مقاماتو د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیست خپور کړ. د ولسي جرګې لپاره د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر یونس قانوني چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهم و، حاجی محمد محقق، د هزاره و لژکوی مشر برهان الدین ربانی، عبدالرب سیاف او د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم خپل ځانونه کاندید کړي دي. نن د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې ملي پوځونو طالب جګپوړي قومندان نیولې دي. دغه قومندان پر دې خبره تورن دی چې پر امریکایي او افغان پوځونه یې حملې کړې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وویل چې د طالبانو د رژیم فرقه مشر حاجي سلطان یې د شنبه په ورځ د فراه په ولایت کې نیولې دي. جنرال ظاهر اعظمي زیاته کړه حاجي سلطان د امریکایي پوځونو په غوښتل شوو لیست کې شامل و، نوموړی یې امریکایانو ته د تحقیق لپاره سپارلې دي. له هغه وخت راهیسې چې طالبانو له قدرته پرزیدلې دي، په افغانستان او پاکستان کې افغان او پاکستاني پوځونو فسونو مشکوک طالبان او القاعده غړي نیولې دي. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د عراق د صدر اعظم ویان ویلې دي چې صدام حسین په 500 جرمونو تورن دی، خو د دې لپاره چې وخت ضایع نشي نو دی به یوازې د 12 جرمونو په تور محاکمه سي. لیس کوبا یوې خبرې غونډې ته وویل چې د صدام حسین محاکمه به په راتلونکو دوو میاشتو کې پیل سي. پر صدام حسین د 12 جرمونو تور لګول سوی او په هغه کې د دلخوا د ستور دی چې عراقی کردان یې وژلې دي. د محاکمې دقیقه نیټه لا تر اوسه نه ده څرګنده. صدام حسین په 2003 میلادي کال کې ونیول سو او له هغه وخت راهیسې په بغداد کې په یوه امریکایي توقیف ځای کې ساتل شوی دی. پر صدام حسین تورونه دي چې هغه د خپل دیش کلنی حکومت په دوره کې خپل یو شمیر مخالفین او سیال کسان یې وژلې دي. د عراق په شمال کې د هاله باجا په ښار کې پر کردانو وژونکي ګاز استعمال کړ او په 1988 کال کې پر کویت حمله وکړه او په کال 1999 کې یې د کردانو او شیعگان چې د صدام حسین پر ضد یې پاڅون کړی وو د صدام حسین لخوا ډېر وځپل سول. له بلې خوا په عراق کې امریکایي پوځونه وایي چې د عراق په لویدیځه سیمه کې د یاغیانو سمڅه کشف کړې ده. پوزونو ویلی دی چې د یاغیانو په دغه سمڅه کې ایرکنډیشنونه یا کولرونه او حمامونه موجود و. په دغه سمڅه کې لاسي ټلیفونونه او وسلې هم موندل سوي دي. بحري پوزونو زیاته کړې د موندل سوي سمڅې اوږدوالی 250 متره او بر یې 170 متره دی، او په عراق کې دا د یاغیانو تر ټولو لویه سمڅه ده چې موندل سوي ده. هلته څوک نه دي نیول سوي، خو دغه سمڅه د فلوجه ښار ته نږدې د بغداد په لویدیځ 50 کیلومتري کې جوړه سوې ده. دا د دې مهال خبرونه.
له فره هیواد نه مننه چې د نړۍ د دې سطر وروستي مهم خبرونه یې واورول او وړاندې په خپرونه کې دا موضوعات اورېدلی شئ. د ایسویانو ستر مذهبي مشر په کابل کې د ایټالوي تښتول شوې مېرمنې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر وایي هغه کاندیدان چې وسلوال دي او یا هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري د سرطان تر لسمې وخت لري چې خپل ځانونه او ډلې بې وسلې. د افغانستان دولت او د ملګرو ملتونو ادارې بیا د یوې اعلامیې په ترڅ کې د پارلمان ټاکنو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. ولایت کې په جلا پیښو کې یو پولیس او درې تنه ښځې ووژل شوې.
دو جسد که اردو خانم هستند به سایه ولسوالی زندجان به دشت پیدا شده.
په لوګر ولایت کې بیا په یوې کورنۍ شخړه کې یو کس درې تنه ووژل. د لوګر د امنی قمندان وایي
د دغه اصلي منشأ فقر، بیچارګي، دربدري، نشتوالی د کار بوله.
او د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. د کابل ښاریان د خپل چاپیریال په حکله څه وایي؟
دا ښار په ټول ته معلومه ده چې ککړ ده، اضافه ته خاص توجه نه کوي، نه ښاروالي کوي، نه څوک چې هلته کې اوسیږي.
خو تر هڅه وړاندې راځئ د افغانستان څو کورنیو خبرونو ته غوږ شو چې خان محمد سینې اوروي.
کندوز ولایت مسؤلینو او عالمانو د عبدالرب خونزاده د جماعت پیخه غندلې ده. د قندهار ولایت د پی آر ټی ټیم د لویو لارو ادارې سره د موټرانو مرسته وکړه، او د خوست په ښار کې د چاودنې له امله یو تن مړ شوی. د خبرونو تفصیل: د کندوز ولایت مسؤلینو عالمانو او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د قندهار د خار د عبدالرب خونزاده د جماعت پیخه غندلې او دا عملی د اسلام او بشریت پر ضد ګڼلې ده. په دې مناسبت په هغه ولایت کې و غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډون کوونکو وغوښتل چې دولت باید ژر تر ژره د پیخې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د قندهار ولایت د پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونې ټیم د لویو لارو د امنیت او د ترافیکو د سمون په مقصد اړوندو ادارو سره د یو شمیر لیږدیدونکو وسایطو او وسایلو مرسته وکړه. د دغه مرستو ارزښت 240,000 امریکایي ډالره خودل شوی دی. په دې مرستو کې 9 پیک اپ موټرونه، 10 پای مخابره، 10 ځانګړي سراغونه، د پولیسو یونیفورمونه، بوټان او خیمه شامل دي. د هرات په ولایت کې یوې ښځې ځان ته اور واچوه. د هرات د خار د 1200 روغتون ډاکټرانو د پژواک خبری اژانس ته ویلي چې سوزیدل مرمن روغتون ته را رسول شوی او روغتیایي حالت د تشویش وړ دی. دغه مرمن د خار د اومې ناحیې اوسیدونکې 21 کلنه او فروزان نومیږي. د روغتون ډاکټر شیما امین ویلي چې په 13 اونۍ کې مو د ځان سیزن شپږ پیښې درلودې چې ډېرې د مرګ سبب شوي دي. د خوست د خار په مرکزی برخه کې د زړو وسپنو د خرڅلاو په یو دوکان کې د 13 ورځې په یوې چاودنه کې یو تن مړ او 4 تنه ټپیان شوي دي. د خوست د خار د عسکري روغتون ډاکټر نور حبیب ویلي چې د بغلان اوسیدونکي بارک نومه چې د دوکان خاون هم وو په پیخه کې مړ شوی دی. خبرځه وایي د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. عیني شاهدان ویلي د دوکان خاون او شاګردان وی د وسلو یو مردکی ټکاوه چې وچاودید او دغه پیخه یې رامنځته کړه. او نن د کابل په ښار کې د سحر د صرافۍ د معلوماتو له مخې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېدی: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو سترلینګ پاوند 90 افغانۍ، د اروپا یو یورو 1.5 افغانۍ او 40 پوله، د سعودي یو ریال 1.5 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی روپۍ 1,028 افغانۍ او زر ایرانی تومنه 1,550 افغانۍ او 80 پوله. داود آزادۍ له رادیو څخه تر دې مهال وروستي کورنۍ خبرونه.
د افغانستان کورنی خبرونه مو واوریدل او سم د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د سور په شپږشتمه نیټه په کابل کې د پاملرنې نړیوالې ماسې کارکوونکې کلیمنتینا کانتونی د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي وه او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بینیډکټ شپاړسم نن د دې رضاکارې ایټالوۍ د خوشې کېدو غږ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله هم نن په کابل کې خبرونو ته وویل حکومت یې هڅه کوي چې ایټالوۍ کارکوونکي په امن کې راخوش شي. عبدالله دغه راز په ګوندنامه کې د قرآن د بې حرمتۍ په اړه د امریکا د وروستیو پلټنو او تحقیقاتو له امله خوښي څرګنده کړه. د یوې مسلې نور تفصیل به له جانقا الکوزینه واورو.
د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بندکټ شپاړسم د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د تختول شوي ایټالوۍ کارکوونکي د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. پاپ د سنت پیترز میدان د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې وویل زه خپل غږ د ایټالیا او افغانستان د جمهور رئیسانو او د افغانستان او ایټالیا د خلکو له غږونو سره یو ځای کوم چې د رضاکارې کلیمنتیا کانتونی د خوشې کېدو لپاره یې کړي دي. د پاملرنې د موسسې دغه 2 کلن رضاکار کارکوونکي د سور په شپږشتمه نیټه په کابل کې تختول شوی وه او ویل کېږي چې د تیمورشاه په نامه یو کس په بند کې ده چې له افغاني زندان نه د خپلې مور د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د عیسویانو مشر ویلي د کانتوني تختونکی ممکن موږ د دواړو هیوادونو او دغه شخص ترمنځ د ټولو سوله ایزو او رورګلویزه پوهاوي لارو لټون ته وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله هم د یکشنبې په ورځ وویل حکومت یې په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې ایټالوي کارکوونکي په امن کې خوشې شي. عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل باوري دی چې دغه حالت به سوله ایز پای ته ورسیږي. ایټالوي کارکوونکي وکړه شو چې د 2003 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د افغانستان نږدې 1,000 کونډو او یتیمانو ته خوراکي مواد او مالی مرستې برابرې کړي. زیات شمیر کونډو په کابل کې څو ځلې د کانتوني د خوشې کولو لپاره مظاهرې هم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د غراز د کیوبا د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن د بې حرمتۍ په اړه د امریکا د وروستیو پلټنو له امله خوښي وکړه. ده وویل حقیقت دا ده چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات شوي او دا مسله جدي ګڼل شوې ده او په دې خفه یو چې دا ډول سرغړونې او بې حرمتۍ شوي. ده په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله مند ده چې په راتلونکو کې به دا ډول پیښې نه تکرارېږي خو مرتکبینو ته یې د سزا ورکولو خبره ونه کړه.
د عیسویانو د ستر مذهبي مشر پاپ بینیډکټ د غوښتنې په اړه مو واورېدل چې په کابل کې د ایټالوۍ تښتول شوې مېرمنې کانتوني د خوشې کېدو لپاره یې کړې ده. د افغانستان پارلماني ټاکنو ته مخه کوو. پرون د انتخاباتو ګډ دفتر د افغانستان د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د څه د پاسه 6000 کاندیدانو لست خپور کړ. د انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر وایي چې له دې جملې څخه 2,940 راتیا کاندیدانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي چې 322 یې ښځینه کاندیدانې دي او د ولایتي شوراګانو د 3,116 راتیا کاندیدانو له ډلې څخه 240 یې ښځینه کاندیدانې دي. دا د کاندیدانو لومړی خپور شوی لست دی او وروستی لست به د سرطان په 21 خپور شي خو په وروستي لست کې به هغه کسان نه وي چې له وسلوالو ډلو او ګروپونو سره اړیکې لري او یا هم په جرمونو محکوم وي. په دې اړه نن په کابل کې د انتخاباتو د ګډ دفتر ویان سلطان احمد بهین په یوې خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې وکړې. دې غونډې ته حامده عثمان ورغلې وه او داسې راپور راکوي.
د بي واسطې کول او ملکی ژوند ته دراګرځول د کومي څنګه د دارو لنچا پراغ کاندیدانو چلو واسلوالو ډالو سره اړیکې لري او یا هم په خپل واسلې لري غا کړي چې کغواړي په بش پړه توګه بي واسلې شي نو دغه کمیسون به د چنګاخ له لسم نیټه څخه د مخاور ته ضروري اسانتیاوي برابر کړي. د انتخاباتو د ګډ دفتر وایان سلطان احمد بهین په نوموړي خبري غونډه کې په دې اړه وړاندې ویل
می خواهیم یادآور شویم که بر اساس جزء 4 ماده 35 قانون انتخابات
غواړو وایو چې د انتخاباتو د 15 ماده د سلورم جز لمخې او له کاندیدانو سره د تګلارې د اصولو او د هغوی د ژمنلیک پر بنسټ چې ټول کاندیدان لاسلیکوي که هغوی له پوځي غیر رسمي او وسلوالو ډلو سره اړیکې ولري په انتخاباتو کې باید د ګډون مخنیوي وشي.
د یادولو وړ ده چې د بې واسطه کولو او بیرته ملکي ژوند ته د راګرځولو کمیسون د دفاع کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت لوی ریاست ملګرو ملتونو او له نړیوالو نظامي ځواکونو څخه جوړ شوی دی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون چې څو موده د مخه جوړ شوی دی د بې واسطه کولو له ګډې دارالانشا څخه یې غوښتنه کړې دا معلومه کړي چې آیا دا ډول کاندیدان په بشپړه توګه بې وسلې شوي او د غیر پوځي ځواکونو یا وسلوالو ډلو سره یې اړیکې شلولي او که نه. خاغلی بهینو ویل چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون بعد دغه معلوماتو له مخې په دې مسالې غور وکړي. همداراز د انتخاباتو د کمیسون د عملیاتو د څانګې د مشر ریچارد ادوارد په وینا دا راست کاندیدان به د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو د ورستنی لستر خپرېدو د مخه چې د سرطان په یوویشتمه به خپور شي له دغه اعتراضونو خبر کړی شي.
Candidates will be informed if they're out of the list.
کاندیدان له ماقت لسخه وبستر شي نو کاندیدان بل دې څخه خبر کړی شي او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به مونږ ته د وستر شوی کاندیدانو په حق له هم خبر راکړي. مونږ به دوه لستونه جوړ کړو، لومړی ماقت چې ټول کاندیدان به پکې وي او دوهم یا اصلي لست شدا به خي چې د انتخاباتو د کمیسیون د غور له مخې یو شمېر کاندیدان به پکې نه وي او کاندیدانو ته به له لست څخه د نوم د وستلو لاملونه هم ورپګوته کړو. د جولای له دوهم څخه تر ومې نیټې پورې باید کاندیدان زموږ ولایتي دفترونو ته په لستونو کې د خپل نومونو د کتلو لپاره ولاړ شي، خو په وړاندې بیا کاندیدان هم د شکایت حق لري.
سلطان احمد بهین په دې اکله د یوې پوښتنې په ځواب کې چې وسلوالو ډلو پورې تړلي کاندیدان به د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره یو ګواښ وي او کنه وویل،
همدا اوس هغه کسانو چې ځانونه کاندید کړی یا خپل نومونه لیکلی دوی لستونه په ټولو ولایتو کې نشر شوي دي او خلک کولی شي دوی په قسمت کې خپل اعتراضات وړاندې کړي. نه یوازې خلک، نه یوازې عادي افراد، بلکې همداشان ټول افغاني مؤسسات که وغواړي چې د کوم کاندید په قسمت کې اعتراض ولري خپل اعتراضات د انتخاباتو د شکایاتو د مستقل کمیسیون ته سپارلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو په بهیر کې ولسي خلکو او په خپله یو شمېر کاندیدانو له دې څخه سر ټکاوه چې د سیمه ییزو زورواکو قمندانانو او وسلوالو کسانو کاندیدېدل د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټول ټاکنو پر مهال د دوی لپاره د سیمه ییز ځواک او مادي امکاناتو له پلوه یو ستر ګواښ دی. حمیده عثمان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې موږ د انتخاباتو د ګډ دفتر د نننی خبری غونډې او د هغې د ویان سلطان احمد بهین وروستۍ څرګندونې واورېدې. نوموړي وویل د چنګاښ تر لسمې نیټې پورې هغو کاندیدانو ته چې وسله وال دي او یا هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري فرصت ورکوي چې ځانونه او یا خپلې ډلې بې وسلې کړي، کنه له کاندیدو څخه به محروم شي. له بلې خوا، د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو په افغانستان کې له پارلماني ټاکنو وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو د دوام په اړه نن یوه ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان ارنو د یوې ګډې خبري غونډې په ترڅ کې د دغې اعلامیې په اړه یو لړ څرګندونې وکړې چې نور تفصیل به د حمید مومن په راپور کې واوري.
د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو د یو ګډ بیان په خپرولو سره په افغانستان کې د ولسي جرګې تر ټاکنو وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان اغنو چې د یکشنبه په ورځ د دغه بیان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو د ولسي جرګې تر ټاکنو وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو د دوام په څرنګوالي خبرې پیل کړې دي. د روانو خبرو په اړه د جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله وویل چې دواړو خواوې په ډیرو مواردو کې یو ډول نظر لري.
در مسایل اساسی اتفاق نظر وجود داره، مثلا در این که افغانستان در
په اساسی مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی. د بلګې په توګه افغانستان باید د افغانستان په بیا رغونه کې لارښود ونډه ولري. د افغانستان بیا رغونه باید په ټول افغانستان کې په یو ډول پرمخ بوتل شي. په افغانستان کې د ثبات او امنیت په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو د همکاریو د دوام د اړتیا، په هیواد کې دننه د رښتینو ظرفیتونو د رامنځته کولو په موخه د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام، د فساد پر ضد د مبارزې او د یوې سالمې ادارې د رامنځته کولو د اهمیت، او په ټولیزه توګه دا چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې او سیاسي پروسې په ټینګښت کې به د ملګرو ملتونو ونډه څه ډول وي، د نظر یووالی موجود دی.
په افغانستان کې د ولسي جرګې تر ټاکنو او په هیواد کې د پارلمان د رامنځته کېدو وروسته د بل پروسه په رسمي ډول پای ته رسیږي. د دغه پروسې د پای ته رسېدو وروسته چې په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ د راپرځېدو وروسته د سیاسي ثبات او امنیت د ټینګښت او د نړیوالې ټولنې د همکاریو د سمون په موخه رامنځته شوې وه، یو ځل بیا د اړتیا احساسېږي چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو د دوام په موخه یو کاري چوکاټ جوړ شي. خغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دوی دغه کاري چوکاټ جوړ او د نړیوالې ټولنې په واک کې به ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان اغنو وویل چې دغه کاري چوکاټ به د تیرو درېنیمو کلونو د تجربو په پام کې نیولو سره رامنځته شي. نوموړي وویل چې د بن پروسه په بیړنیو حالاتو کې رامنځته شوې وه، خو په را روانې پروسې باندې په ورته حالاتو کې کار نه دی روان.
We believe that bond was signed perhaps in a climate
موږ په دې باور یو چې د بون پروسه ممکن په بیړنۍ حالاتو کې لاسلیک شوی وي خو نن موږ د نړیوال ټولنې د راتلونکو همکاریو د کاري چوکاټ په اړه په بیړنۍ حالاتو کې بحث نه کوو خو موږ پوهیږو چې اړتیاوې لا هم زیاتې دي او موږ نن دا موقع لرو چې د افغانستان په ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ګټو یو ستر ائتلاف رامنځته کړو
خاغلی اغنو وویل چې روانې خبرې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یو پراخه بحث موقع برابروي د روانو خبرو اصلي موخه د راتلونکو کلونو د لومړیتوبونو او د هغو مرستو په ګوته کول دي چې افغانان او د هغوی نړیوال ملګري په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره کولی شي حمید مومن د ازادۍ راډیو کابل
په افغانستان کې نیستي او بیکاری ډېر ده او ګڼ شمېر خلک له دې امله رنځ وړي چې زیاتره یې د یوې وړې پیښې او یا ستونزې زغم نه لري او ژر احساساتي کېږي تېر ورځ د لوګر ولایت د پولعالم پورې اړوند یوې سیمه کې یوه سړي په یوې کورنۍ شخړه کې خپل پلار او دوه تنونه نور ووژل او درې تنه یې ټپیان کړل د موضوع نور تفصیل به د نسیم شفق په راپور کې واورو
د لوګر ولایت مرکز پولعالم پورې اړوند سیمه کې یو 45 کلن سړي د کورنۍ ستونزو له کبله پلار او دوه د ترور زامن ووژل د لوګر د امنیت قومندان پاسوال خان محمد مجاهد د ازادۍ رادیو ته وویل چې سید عالم د کولنګار د مرسالې د کلی اوسیدونکو د شنبې پښپا د کورونې شخړو له امله په کلاشنکوف د خپل پلار په ګډون درې تنه ووژل او د خپل خپلوانو څخه یو نارینه او دوه ښځې ټپیان کړي دي د لوګر د امنیت قومندان دغه ډول پیښو درامنځته کېدو لامل فقر او بیکاری وباله
زه خپل په خپل نظر د دغه اصلي منشأ فقر بیچارهګي دربدری او نشټوالی د کار بوله کچیرته دوی مسؤلیت پیدا کی کار پیدا کی دوی به روزانه خپل وظیفې ته ځي کار ته به ځي دغه مسایل ته به چندان پام نه وي
د دریو تنو په وژلو او د دریو نورو په ټپي کولو تورن سید عالم که څه هم په ځان کمزوری دی او داسې نه ښکاري چې ده به دا وژنې کړې وي اوس مهال د لوګر د امنیت په قوماندانۍ کې تر څارنې لاندې دی سید عالم چې پخو او لاسونو ته ولچک یو زولنې پرتې وي او په جامو یې د وینو نښانې ښکاري دي د لوګر د امنیتي چارواکو په وړاندې د ازادۍ راډیو ته وویل چې مزدوري کول ستړی کور ته راغی په انګړ کې شور او زوږ جوړ شو د ده په خبرو مېرې له میرمن او اولادونو سره بد چلند کوه او د ترور کورنۍ هم د مېرې پلوي کوله نو ځکه یې ټوپک ته لاس کړ
دو ما افکت شد که ما همونجا نفر را که مردم چند تا را که برن به لیاز خدا همی سیاسر زیری همی اولاد زیری بگو نظر ما رو
دو دو میاشتو رئیسی می دو ترور زمانو تا ده کلی خلک و مشران سوزلی ولگل او ارتمی او ویل چه زما لمایر سر زما ده کورانه ده غلو پا وحلو او زورولو لاس ما پوری کبای لسهار نتر بگا پوری مزدوری کوم او سره کور ترازم دمی تمی پریک دی یو ورز می هم روڑای پا قرار و نخوڑا زه هم پزان پونشوم توپک تمی لاس کرد او دزی می وکڑی اوز د خپل پلار او د جن نور په وژلو او ژوبلولو ډیر خوشینه او پخیمانه يم خو هیڅ مې لاس ته نه راځي د سیدانه مرمن چې دا وخت لډاره د خپل 15 تنو ماشومان سره د کلی دیو قومي مشر په کور کې وسیږي سرګندبي چې میړې په څو څو زلو د خپل پلار او د ترور د زامنو له لوري وهل ټکول شوی دی دا په جوړاوي چې له میړه سره خو به اوس قانوني چلند وشي خو د ځان او د اولادونو راتلونکي ته په اندېښنه ده
زوایم چې له خپل میړه څخه تیره یم کاشکې هغه وژل شوی وی زه خو به توانېدم چې له اولادونو سره خپل کور کې واوسم ماشومان مې واړه او زه تور سر یم زما او د اولادونو راتلونکی به څنګه شي زما واړه ماشومان دښمنداره شول
د یادونه والله چې تر دې وړاندې هم د لوګر ولایت د برکی برک پولیسوالۍ کې وزوان د کورنۍ ستونزو له کبله خپل پلار وژلی وو خو د کورنۍ شخړو له امله دغه ډول پیښې یوازې په لوګر کې نه بلکې د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې هم رامنځته شوې چې خلک یې له امله تر ډېره بریده فقر او بیکاري او په کورونو کې د وسلو شتون بولي نسیم شفق د ازادۍ راډیو پل عالم
په لوګر ولایت کې د وژنو او د هغو د لاملونو په هکله مو واورېدل د هرات په ولایت کې بیا په یوې امنیتي پوستې کې یوه ښځه او یو پولیس وژل شوي او دغه راست په دغه ولایت کې په یوې بلې جلا پېښه کې دوه تنه نورې ښځې هم د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي د موضوع پوره تفصیل له سیمې څخه د شرف الدین ستانغزي په راپور کې واورئ
په دوه جلا جلا پېښو کې د هرات په ولایت کې درې تنه تورسرې او یو پولیس سرباز ووژل شو په داسې حال کې چې د پولیسو د پوستې قومندان هم پېښه کې ټپي شوی دی دغه خبرې د نوموړي ولایت د امنیت قومندانۍ اړوند د جنایي جرمونو سره د مبارزې لوی مدیر نثار احمد پیکر د ازادۍ راډیو ته وکړي
پوسټیو د سایت تخصیص کدام زن اون گرفته
که بالاخره یک سرباز میخیزه با کلاشنکوف فایر میکنه، یک سرباز را میزنه مجروح میکنه و یک قمندان پسته را مجروح میکنه و او خانومه را میزنه که خانومم دامدم جان میسپره.
یو امنیتی پوسته و په تختی سفر کې هر تخته زورغلی و چې په دې وخت کې پولیس سرباز په کلاشنکوف رازی کوي، یو سرباز او د پوستي قمندان ټپی کوي، خځه وجل کېږي او سرباز هم بیا وروسته په روغتون کې ساور کوي. د پیخه بیگانه یعنی د یک شمې په شپه وخوده او د موضوع په څرنګوالي دغه په ژبه چیړنې روانې دي او هم ویل چې د پیخه په شای کې درې کسان نور سربازان هم نیولې دي. پیکار د خبرو په دوام ده هم وویل چې د دوه تور سرو مړی هم میندلې دي.
ډېر وخت به مو اطلاع رسید که دو جسد که هر دو خانم هستند به سایه ولسوالی زندهجان به دشت پیدا شده. او دو جسد که انتقال شد به شفاخانه اینا علت از این یکی دخترش بوده یکی مادرش که بعدن اقاری بشه مادر. دختر خفه شده بود و مادرش هم خودم ضربه به سر خورده بود که اینا فوت شدن.
تیر اولا دیدیر لسه و سلور اتیم دیدویم میسی پس ورلسم دی زندهجان له ولسوالی اینا مونگ تا خبر را غی چی دی دو خز و مری حال تا پیدا شوی کلی چی مری روختون تا ولیگ دو ورشول کاراش و چی اوی مور او بلی هم لور و چی ورست دی اخپلوان هم را غلل جلی زنده شوی و او موری هم پسر له وحل ورست املا و د زیاته کړه چې فکر کوي چې دغه خزی به د خاصو او بوټو ټولولو په نیت هلته تللی وي. خدا چې څنګه او چا وژلي د پیښې د پلټلو لپاره د هغه په ژبه سیمې ته پلاوي لیږلي دي. هېڅ نه وي چې دا لومړی ځل نه دی چې د هرات په ولایت کې ښځې په داسې ناڅرګنده ډول وژل کېږي، بلکې ډېری وخت د ښځو دې ته ورته مړي میندل کېږي چې د وژنې علت او قاتل یې نه وي معلوم. د بېلګې په ډول یې د تېر کال په وروستیو درې میاشتو کې په څو جلا جلا پیښو کې دوه تنه ښځو د جسدونو میندل بللی شو چې لا تر اوسه یې د وژلو پړه هیچا هم په غاړه نه دی اخیستی. که څه هم د پیښو په اړه دلته حکومتي چارواکي او خیریه موسسات تل پلټنې کوي، ولې علت یې نه دی څرګند. خو د سیمې ځینې وګړي یو لامل کورنۍ ستونزې او زور زیاتی بولي. شرفالدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
نن د جون پنځمه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ کې نومول شوې چې انسانان د خپل چاپیریال ساتنې ته پام ډېر کړي. د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په کال 1922 کې د نومول شوه. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د چاپیریال په ساتنه کې خلک، دولتونه، غیر دولتي سازمانونه او ټولنې، ځوانان او ډلهییزو خبرتیا وسایل ډېر مهم رول لري. په افغانستان کې چې چاپیریال ته په تېرو څه د پاسه دوو لسیزو جګړو او وچکالیو کې زیات زیان رسېدلی، تر بل هر وخت نه اوس ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم د دې ورځې د لمانځنې په موخه یوه غونډه په کابل کې جوړه کړې وه چې جزئیات به د علینا راسي په راپور کې واورو.
نن د کابل په استقلال لیسه کې چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د ملت بابا اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او د دولت د مشر حامد کرزي پیغامونه هم په جوړه شوې غونډه کې ولوستل شو. د ولسمشر د پیغام په یوه برخه کې د هېواد د چاپیریال فعلي وضعیت په اړه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له څه د پسه دوو لسیزو جګړو له امله د نورو ودانیو تر څنګ د هېواد چاپیریال ته هم درنده زیانونه اړول شوي دي. دا مهال ځنګلونه او شنې سیمې له منځه تللي دي. د ولسمشر د پیغام په یوه برخه کې دا هم راغلي چې په ښارونو او صنعتي موسساتو پراختیا د چاپیریال ساتنې ته د نه پاملرنې له امله د هېواد چاپیریال ته زیانونه رسېدلي دي. خو دولت اوس په پام کې لري چې د هېواد د چاپیریال د ساتنې لپاره جدي پاملرنه وکړي او د دغه چارې سنبالښت لپاره یې ځانګړې ملي اداره جوړه کړې ده چې دغه ادارې د جدي کار غوښتنه کوي. همداراز په دغه غونډه کې چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر هم څرګندونې وکړې. هغه وویل چې د یوه هېواد د چاپیریال ساتنه د هغه د انسانانو د ژوند او ټولنې له پرمختګ سره تړلې ده. که چیرې د افغانستان په چاپیریال ساتنه کې د اوس په څېر لس کاله نور دغه ستونزې دوام وکړي او د خلکو نفوس هم ډېر شي، نو ښایي لس وروسته افغانستان یوه ونه ونه لري. زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان خلک دې له دولت سره د چاپیریال په پاکوالي او د هغه د شتمنیو په ساتنه کې ګډې هڅې وکړي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ځنګلونه، سیندونه، دښتې او غرونه ټول د هېواد شتمنۍ دي او موږ باید له هغې ساتنه وکړو. موږ د چاپیریال د ساتنې لپاره باید له ځان څخه پیل کړو. او زه له تاسو نه دا غوښتنه کوم، که چیرې د چاپیریال د ککړوالي لپاره یو پلاستیک یا بوتل اچول ضرر ولري، هغه باید ونه اچول شي او ښاروالۍ هم په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه ولري او د دې تر څنګ د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اغېزمنه او مهمه ده.
په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې راپور اوس په کابل د څو تنو اوسیدونکو نظرونو ته غوږ شو.
زما نوم میرویس ده. دا ښار خو ټول ته معلومه ده چې ککړ ده، اضافه ته خاص توجه نه کوي، نه ښاروالي کوي، نه څوک چې هلته پکې اوسېږي هغوی خپل هم نه کوي، هېڅوک هم نه کوي. ورته که ګاډي والا ده او که دوکان والا ده، د ښار وضعیت د تمیز له نظر نه ډېره خرابه ده. نظافت نظره باید دې کې زیات توجه، یوازې حکومت هم نه شي کولی چې دا ښار پاکي، او نه یوازې دا غریب خلک او لکه دوکانداران او کراچۍ والا، دوی هم نه شي کولی چې ښار په دواړه
شاروالی راشی یا ترافیک راشی یا عسکر راشی مونږ دې دینه و شړی او زی د یو کار دی چې خامخا د کراچی شړی یا د خلک شړی دوی ته یو زی تعین کی چې دوی ها غزی تلل شي د یو زی ورته تعین کی چې هغه شار صفه شي خامخا د